زیات کارونه پر مخ خوړي.
لین سب ته ګورم د زکون کې هم ده ترڅنګ په نامه بریل خطونه دي اگر خوای ویني نه اما ګوت پکې دي دغه پسته باندې ارس ویلې سي د سند لکه د نور نابینان سیاغې د خپل ټولنې او دامدشن خصوصا د کورنۍ د غړو د وګو پاروسی.
زهین په خپل شاعر نه دی خو د نورو د شعرونو ډیپلومې هم کوي. هغه د پخوانیو او کلاسیکو شاعرانو شعرونه زمزمه کوي او موسیقي هم ورسره ګډوي.
هر ساله از مقام تو تقدیر می شود، عمری سرنج های تو تحقیر می شود.
تاسی ازادی ایرادیو تا غواجی است. ده حبیب الرحمن تاثیر لدی راپور سره د خبرونه دویمه نیمه ته ورسیدو. د مهمو خبرونو لنډیز له فریبا ظاهر نه.
د استرالیا د رسنیو د راپور له مخې د دغه هیواد پاوځ لسه تیرې له دندو لرې کړی سوي دي. دا وروسته له هغې چې په روزګان کې د دغو ځواکونو لخوا د ځینو ملکیانو د وژل کېدو ادعا وسوه. د ناټو یو چارواکی وایي له کندوزه د جرمني عسکرو د ایستلو پریکړه له دغه ځواکونو د بهتره ګټه اخیستنې په هدف سوې ده. د نورستان د کلیو پراختیا او بیارغونې رئیس انجینیر سید معصوم سعیدی چې یوه اونۍ وړاندې د کونړ ولایت چپې درې ولسوالۍ په مربوطاتو کې وسلوالو تښتولی و، بیرته راخوشې سوی دی. د کندهار چارواکی وایي د احمدشاه بابا نړیوال هوایي ډګر کې مسافرو او د هغوی شراغلاست ویونکو ته لازمې اسانتیاوې د بشپړېدو په حال کې دي. د ایران ولسمشر حسن روحاني وایي ایران او د امریکا متحده ایالات که وغواړي کولی سي د 2018 کال د جنوري تر شلمې مخکې شرطونو ته چې دواړو هیوادونو پرې موافقه کړې وه بیرته وروګرځي، یعنې مخکې له دې چې ډونالډ ټرمپ د امریکا د ولسمشر په توګه کار پیل کړي. د ایران د بریتانیا او استرالیا تبا کایلی مور گلبرت لبنده خوشی کړه. د ایران دولتي تلویزیون خبر ورکړ چې نوموړی اسرائیل ته د جاسوسۍ په تور په ایران کې زندانی و، د دریو ایرانیانو په بدل کې آزاد شوی ده. او د امریکا متحده ایالاتو په تیرو 24 ساعتونو کې د کووید 19 ناروغي لامل د 2400 مړینو د سپتیدو خبر ورکړ.
د مهمو خبرونو لنډیز مولا ازادي رادیو واورید دي او نور خبرونو تفصیل زموږ پر ویب سټ ولولي azadiradio.com یا هم azadiradio.org. د خبرونې په پاتې شیبو کې اونیز پروګرام مخبريږي.
مخکخي خزي
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. هله د چټول بروغ جوړ او خوشاله وي او د خبرونه تر پای سره پاتې شي. درنو اوریدونکو بیا هم د مخکخي خزي خبرونه ده او مک په خبرونه کې دوی میلمنې لزان سره لرو. اغلی شهناز خرغلست خبرونه ته
مننه.
ژوند ژوند یو څه ښه مخامیا ولر. لګراته دا وایي چې عدالت تر ډیره چا ته کار کوي، یعنی خزو لپاره که د نارینه او د لپاره کنه د ټولو ځوانانو لپاره
د عدالت ګوند فعالیتونه په هلمند کې یوازې د خزینه او د لپاره نه دي، بلکې د ټولو هلمندي ولس د لپاره ده، هم د ځوانانو هم د خزي او هم د نارینه د لپاره. د عدالت ګوند هدف او مرام دا دی چې د خصوصا د ځوانانو او خزینه و لپاره ځوانان انجونو لپاره د کار زمینه برابر کړي او د دوی دپاره عدالت غوښتنه وکړي. او بعضې هغه کلیوالي خوندې چې زموږ په هلمند ولایت کې دوی خپل د حق او حقوق سزاګاهي نه لري، د دوی دپاره بعضې ورکشاپونه بعضې کنفرانسونه موږ لرو خصوصا داسي د تاوتريخوالي په هره د اساسي قانون آګاهي ورکوله، د بل قانون د تاوتريخوالي قانون په هره خلکو ته آګاهي ورکول تر څو چې هغه خوندي زموږ په هلمند کې خصوصا په کلیو په بندو کې ژوند کوي دوی خپل د حق او حقوقو څخه آګاهي نه لري. آیا موږ یعنی په هلمند ولایت کې خصوصا د افغانستان په سطح موږ داسې خوندې لرو چې زموږ د حق او حقوقو څخه دفاع کوي؟ بعضی تاوتری خوال است چی در خصوصا در شزینه و پا بخصی چی بعض خونده پا بده که ورکول کیزی بعض خونده دی چی پا کم سن واده کیزی بعض خونده دی چی یعنی پا دیر گذار پیسو ورکول کیزی نو بالاخره در دی جوان دورست پا ورست تاوتری خوال سر برابری
بله پدې اړه بلې بلې پدې اړه بنورې پښتنې حمله تاسو نه ولرو موږ سره اوس اغلې سایره شریف هم په کرخه ده اغلې شریف خرغلست
وعلیکم
السلام مننه هم مننه اغلې شریف کا په سر کې اوریدونکو ته د ځان په اړه لګ معلومات ورکړي سایره
شریف هم د خوست ولایت استازي پولیسي جرګه کې
بلې رېخ اغلې شریف زمونږ اوریدونکو بالا تاسو نه پښتني نوري هم ولري خو را به شو تاسو وکالت دورې ته کله راته وایاس چې څنګه مو علاقه پیدا شوله چا وه سوالی چې وکیل شي او په دې توګه باندې د خپل خلکو نه مایندګي وکړي
مننه پښتن نمو د وکالت د څنګه وکیل شوم د دې څه سبا وګدای تاسو د پروګرام د اوسلنه په ټلي خبرې خو
په لاندو کې وایست
او په هر صورت مهاجرتونو افغانانو ته د منفي ټکو تر څنګ مثبت کې هم لرل کله کې موږ مهاجر شو پاکستان ته او په پاکستان کې په اصطلاح د خپل نړۍ نه وتلي ځینې ستونزې ځینې ښېګڼې ځلې بدګڼې ولیدې او بیرته چې افغانستان ته راغلو بیا زه خپل راخم خپل ولایت ته لاړم خوش ته لاړم او هلته د دولتي مسؤلیت تر څنګ چې د ښځو د چارو ریاست زما په غاړه وو د ښځو د ژوند د تاتو په پروسه کې چې مستقیما د ښځو په ژوند پورې زما مسؤلیت تړاو درلود یعنی د خوست کې د ښځو اجتماعي اقتصادي او سیاسي حالت په کتو سره زه دې ته متوجه شوم چې د لوړ مقام نه زه باید د ښځو لپاره د خدمت جواب وګرځم او بل خصوص کې داسې حالاتو کې زه خوښ لرم چې د طالبانو نظام نوی د منځه تللی وو ښځې لوستې او نالوستې ښځې ټولې په اصطلاح په کورو کې وي نو دې پروسې ته د تحرک په منظور په هدف زه په اصطلاح ټولنې ته راووتم او د ښځو په منځ کې مې کار پیل کړو او همزمانه د دې انتقالي حکومت رامنځته شو چې انتقالي حکومت خو درشل کې اساسي قانون ته کار کېدو چې په دې پروسه کې هم زه دخیل وم او د دې لارې نه مې وغوښتل چې ښځې هم په دې پروسه کې دخیل شي او بالاخره د ولسمشر د انتخاباتو پروسه راورسېده د هغې نه وروسته د پارلمان مسله رامنځته شوه نو هم د ښځو چارو ریاست هم دا نورې پروسې چې ما په دې کې کار کوو د ټولو زه دې ته وهڅولم چې د ښځو په منځ کې نه یوازې خپل ځان لپاره بلکې د ټولو ښځو لپاره دا کار وکړم چې دوی بلې
ستاسې غږ راځي مهرباني
نو د دې ټولو ښځو یعنې دا هدف مې دا و چې ټولې ښځې باید راووځي او هم په سیاست کې او هم د ښوونې او روزنې په برخه کې د دولتي چوکاټ په برخه کې چې هر څه د آماده وو یا دې ته میسر وو چې د دې نه باید استفاده کړې وای چې په پنځلسمه دوره د پارلمان کې خپله کمیډه شوم او د خپل ځان تر څنګ مې لاس کزو نور دې ته وهڅولې چې دوی باید ما سره کاندید شي پارلمان ته او تر څنګ یې هغې نه وروسته بیا ولایتي شورا انتخابات هغې لپاره باید ښځې کاندید شوې وای چې هغه هم د خوست نه ښځې کاندید شوې او لوی جدې ته راتګ د اساسي قانون د تصویب لپاره یعنې دا ټولې هغه سیاسي پروسې وې چې په اول قدم کې زه دې ته وهڅولم او زما تر څنګ نورې ښځې هم دې تر وهڅولې او دې ته یې اماده کړې چې دوی باید د هېواد په سیاسي پروسه کې برخه واخلي او خوشبخته نه تر دې دمه پورې دا پروسه ای دمه لري او زه د درېمه دوره د پارلمان د چې زه په دې خوښ کې ښځو او د خوښ کې ولس استازیتوب
بله اغلی فایز تاسو په خپل خبرو کې ویل چې عامه پوهاوی خزو ته د غوی د حقونو په برخه کې ورکوي کدار ته وایاس چې دغه په کومه بڼه باندې ده، یعنی په لیکلي بڼه باندې ده کنه تبلیغ په بڼه باندې ده، تاسو دوی راغواړی او په تبلیغ بڼه باندې ورته شفاهي وایاست؟
ګرانې خورې، دا خو داسې ده چې مثلا که موږ د باسوادو خوندو دپاره پروګرامونه یا ورکشاپونه لرو، هغوی دپاره یعنی په لیکنه بنه ده، یعنی د دوی دپاره ترینینګ ترینران تاکو، د دوی دپاره آګاهي ورکوو. او بعضې کلیوالي زموږ بې سواده خوندې دي چې دوی سواد نه لري، د هغوی دپاره بیا دغسې داسې مواد لرو چې دوی ته داسې تصویرونه دي چې د تصویر د لارې دوی ته به داسې یو پیام ولري تر څو چې دوی هغه خپل مرام او مقصد ته ورسېږي. بل د دوی دپاره موږ داسې آګاهي ورکوو خپل لکه د تدریس په رقم، داسې نه په لیکنه بنه، د لفظي د خبرو کولو په رقم دوی ته آګاهي ورکوو چې مثلا تاسې په ولایاتو کې، په ولسوالۍ کې، مثلا په مرکز کې مدافع وکیلان لري، سارانوالان لري، د خوندو په بخش کې دوی کار کوي، مدني فعالین دي. یعنی تاسو کولای شئ چې یو مشکل په کور کې ولري، نو دغه خپل مشکل مدني فعالان خوندي ته، مثلا سارانوالان دي، مدافع وکیلان دي، د دوی سره شریکه کړي تر څو چې ستاسو دا مشکل حل او فصل شي. نو داسې په مختلفو آبادو
سره اوریدونکو هم په کرخه دی. اوریدونکو برا واخلو. السلام علیکم.
نوم می احمد همدرد، عمان قرغیو نظر سپاړی تکي.
همدرد څه په خیر راغلی، مهرباني وکړئ پوښتنه مو را سره شریکه کړئ.
سلام یې دغه هلمندۍ خور نه دا د څومره زده کړي او چیرته کړي دي او څومره را نه دا د هلمند وګړي واده ورې دی له کار نه څومره راوځي.
بله
دغه نه پښتنه
که څه هم دا خو باید خلک وایي چې څومره د دې د کار ناراضي دي. هله چې په خبرونه کې داسې کسان هم زنګ وهي چې له هلمند نه وي. اغلی شهناز فایز، زموږ د ورور پوښتنې مو واورېدې؟
بله
مهرباني وکړئ.
زه یعنی زما تحصیلات لیسانس یم، د حقوق علوم سیاسي څخه فارغه یم. نو په هلمند کې رښتیا هم دا خلک، دا ټول افغانستان خلک دي حیرت لري چې هلمند کې داسې خوندې موږ لرو چې مثلا دوی تحصیلات ولري. رښتیا هم چې زموږ په هلمند کې ناهمني ده او موږ داسې خوندې لرو چې هم لیسانس دي، هم ماستري لري، هم دوی ډېر ښه فعالیتونه لري په هلمند کې. نو زه خپل دغه وظیفې څخه ډېر راضي یم او زه په دې باندې افتخار کوم چې زه خپل د خوندو دپاره یو خادم یم او د دوی دپاره خدمت کوم او د دوی د حق او د حقوقو څخه دفاع کوم.
بله ډېر ښه. آغلی شریف، یوه پوښتنه مو تاسو ته متوجه ده. ستاسو په نظر باندې په افغانستان کې د ښځو حقونو ته څومره پام شوی دی؟
بیا هم د پوښتنه نو کله چې موږ دا کوو چې ښځه د ټولنې نیمایي برخه ده، نو دا یوازې په الفاظو کې نه ده بلکې په هغه کړنو کې به وي چې د ښځو د انسان په نوم او د ټولنې د وګړي په توګه د دوی شتون، د دوی فعالیت، د دوی ونډه او بلاخره هغه مسایل چې د ښځې په ژوند پورې تړاو لري هغې ته په کتو سره خو خوشبختانه په جریان د څو لسیزو کې د ښځو د سیاسي، اقتصادي او فرهنګي غوښتنو ته، د دوی حقوقو ته پاملرنه شوې. خپله ښځې هم په دې برخه کې فعالې دي او خپل غږ پورته کړی، یعنې دا سمینار ورته مشاهده شوې ده چې د غږ پورته کولو د بیان د ازادۍ له لارې نه، د مطبوعاتو له لارې نه، او په خپله دوی نیخ هغه په ټولنه کې د فعالیت له مخې دوی دا ثابته کړی چې دوی د ژوند د ښځې د موجودیت نه هر پروسه وي، ولو که هغه د سولې پروسه وي یا نورې سیاسي او اقتصادي پروسې وي، هغه پروسه به نیمګړې وي. خصوصا د سولې په پروسه کې د ښځو ونډه مهمه ده. په هغه منظور کې د جګړې په نتیجه کې هغه قشر چې ډېر زیانمن کېږي هغه د ښځو قشر دی او ښځې دي. ښځه همیشه یا د مور په نوم یا د خور په نوم او یا د مېرمنې په نوم همیشه د جنګ د منفي اغېزو لاندې راغلي. جنګ هغه درون پیټی دی ښځې په اوګاره. نو بل مقابل په سوله کې هم د دې ونډه ځکه برجسته او ډېره ده چې زیان ډېر ښځو ته رسېږي. نو په حکومت باندې لازمه ده، په نړیواله ټولنه باندې لازمه ده چې د ښځو غږ ته لبیک ووایي، د دې غوښتنو ته همدا چې په څو لسیزو کې توجه ورته کړې ده همدا زیات توجه ورته وشي، غږ واورېدل شي، په خپله په پروسه کې د پروسې په جوړښت کې د نظام په جوړښت کې د دوی ځای تش پاتې نه وي، غږ واورېدل شي او ملاتړ وشي هم د نړیوالو خوانه هم د حکومت د چارواکو له خوانه په عام په خپله ښځې هغه څوک چې په پروسه کې داخلي دي دوی د دې سبب وګرځي چې د نورو خواندو لپاره زمینه مساعده کې د ګډون د غږ پورته کولو او د حق غوښتلو. نو تر یوه حده پورې چې نړیوالو ټولنه توجه ورته کړې ده، دولت توجه ورته کړې ده، دا به ښه اقدام به وي. خو د دې چې موږ وایو چې بسته
بله، په دې اړه به نورې پوښتنې هم له تاسې نه ولرو. اغلی فایز، د سولې په برخه کې د ښځو رول څومره مهم دی؟
زما په نظر کې د سولې په پروسه کې یعنی هغه ډېر مهم ونډه ښځې لري. د دې په خاطر د مثال په توګه که یو ښځه وغواړي خپل په کور کې خپل اولادونه ته ووایي چې مثلا د جنګ څخه خلاص واخه، یعنی زه دغه خپل شیدې تاته نه بخښم تر څو چې ته دغه د جنګ څخه خلاص واخې، نو دغه اتمی دغه ځوان خپل د مور په خبره کې یعنی زموږ سیس بیا خصوصا د پښتنو سیمو چې دی یعنی ښځینه و د پاره دی احترام لري او دې ته د قدر ور په سترګو ګوري. نو دا خو ډېره مهمه ده. هم زه چې ګورم دونه چې باید زموږ خوندې خصوصا په دا دوغه کې چې دی تللی دی یعنی زموږ د خوند سهم کمرنګه ده، باید داسې خلک انتخاب شوي وای د سولې په پروسه کې خصوصا په دا مذاکراتو باندې چې دوی داسې خلک وای چې دوی رښتیا هم د جنګ متضرر شوي وو، یعنې د جنګ قربانیان وو، د سولې په هغه مفهوم او مرام دوی پوهېدله. اوس زه انتقاد نه کوم چې زموږ بعضې خوندې د کابل څخه انتخاب شوي دي، خو خیر دی هغوی هم زموږ نمایندګان دي، زموږ خوندې دي، دوی کولی شي چې نمایندګي وکړي. خو زما په نظر باید داسې خوندې انتخاب شوي وای چې دوی د شرایطو څخه فارغ وای چې د حدیثو د لارې دغه طالبان وروڼه دوی خبرو اترو کوله تر څو چې دوی په دې باندې یو څه باور درلودی چې رښتیا هم په افغانستان کې موږ داسې خوندې لرو چې مثلا د دیني د لحاظ څخه دوی او بعضې داسې خوندې باید انتخاب شوي وای چې د ولایات دا ولسوالیان داسې خوندې وای چې رښتیا هم دوی یو نه څلور پنځه زامنې دوی د لاسه ورکړي دي.
بله بله. اغلی فایز، بیا به هم ستاسې خبرو ته راشو. یو اورېدونکی لرو، دی به راواخلو، دی هم پوښتنه لري.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، په خیر راغلاست. تاسې نوم څه دی؟
میرمنو سلام، محمد قاسم ځواک اندرمن د لاسه سر پاړي کې.
مهرباني وکړئ ځواک صاحب،
ډېره زیاته مننه کوم. د افغانستان اسلامي جمهوریت د ښځو لپاره ډېر کارونه کړي، په خاص ډول د هغوی دندې ته د هغوی ته ډېر مشکلات یې لاسرسی کړی. ولې د هغوی کومې دندې شوي دي هغه کې دوی واقعاً هم دوی ته ګواښونه کېږي. ښه مثال یې د میدان وردګو ښاروال ده ظریفه سفاري چې هغه څو مخکې ځینې ګواښونه ورته کتل، هغه ښاروالۍ ورته پرېښول ځلاد شته. د دې د مشرۍ لپاره دا مدني تعلیم یې د افغان حکومت سره دې کوم توافق دې کړی دی، دا ګواښونه له منځه
بله بله ډیره زیاته مننه زواک صاحب. دغه پوښتنه فکر کوم چې اغلی فایز ته متوجه ده، ځکه چې مدني فعالیتونه هم ترسره کوي. مهرباني وکړئ اغلی فایز.
ما په نظر رښتیا هم چې د افغانستان یعنی د افغانستان دولت دونه چې نشد او اوسني وخت کې ښځو ته حق او حقوق ورکړي دي، موږ د دغه څخه راضي یو. رښتیا هم پخوا موږ داسې خوندي وو چې د دوی دپاره نه هغه تحصیل زمینه نه وه برابره، اوس الحمدلله اول موږ په دا هلمند کې چې ډېر په هلمند کې یعنی ناامني ده، بیا هم زموږ ډېر خوندې فعاله ده او ما خپل فعالیتونه کوي. خو بیا هم دونه چې موږ غواړو چې باید په دولتي اداراتو کې د ښځو سهم باید ډېر، د دې په خاطر موږ پر دې باندې فشار راولو چې زموږ خوند په یو ریاست کې که اقلا رئیس یو نارینه ده، باید هغه د هغې مرستیال یا یو مشاور باید موږ یو خوندې ولرو په هر ورګان کې، د دې په خاطر چې زموږ بعض خوندې مشکلاتونه لري. هغه ریاست ته چې ولاړ شي چې وګوري او خور پکښېکسته بیا کولی شي چې په ډېره یعنی ازاده فضا کې دوی خپل مشکل ورته ووایي. نو بیا هم موږ نور هم توجه غواړو.
بله بله آغلی شریف، تاسو زما غواړئ؟ اغلی شریف، تاسی لکه څنګه چې تاسی د خزو چارو رئیس هم پاتې شوی یاستی، دا راته وایاست چې د پخوا په پرتله اوس څومره آسانتیاوی نجونو ته د زده کړې په برخه کې برابرې شوی دی؟ یعنی د پخوا په پرتله اوس مهال نجونې څو سلنه یا که په سلنې باندې نشئ ویلی اټکلي ډول باندې څومره نجونې به وتوانېږي چې یا توانېدلې دي چې مکتبونو ته لاره پیدا کړي، پوهنتونونو ته لاره پیدا کړي او زده کړې وکړي؟
زه د خپل مسؤلیت نه یوه خاطره تاسو ته ووایم چې کله چې زه خوست ته ولاړم، په خوست کې په ټول خوست کې یوه لیسه وه د بي بي علیمه په نوم، هغه درې صنفونه اول دوهم دریم صنف لرلو، په نوم لیسه وه مګر مکتب یې نه درلود. په پنځو کلو کې هغه فارغین ورکړه او الحمدلله په خپله په خوست کې د خوست پوهنتون کې د خوست میشتو پیغلو پیغلونه د خوست پوهنتون ډاک دی، مسلطو په زرهاو انجونې هلته محصلې دي. همداسې د نورو ولایتونه حتی د فاریاب او د ګلجان چې د ازبکو خویندنه په خوست کې چې مطلق تدریس په پښتو دی، دوی هلته زده کړې کوي. د نورو ولایتو انجونې هلته دي. فلحال موږ په د خوست کې د دولت په چوکاټ کې موږ رئیسانې لرو، د ښوونځیو د لیسو مدیرانې لرو. په صحیح برخه کې یعنی موږ دومره هغې سرحد ته سل په سلو کې نه رسېدلي چې زه ووایم سل په سلو کې موږ د خوست مېرمنې کابل ته راتګ د تداوی لپاره کابل ته راتګ یا نورو ولایتو ته یا بهر ته ضرورت نه لري، دا به غلطه خبره وي. مګر موږ تقریبا 80% په صحیح په برخه کې د هغې حالت نه راوتلي یو چې یوه مور به د زبون په وخت د امکاناتو د نشتون په وجه اوس موږ په ولسوالۍ کې په کلیو کې کلینیکونه لرو، ټولنیزې دایاګانې چې جوړ شوي دي هغه لرو، قابلګانې لرو، په ولسوالۍ کې کلینیکونه فعال دي. په مرکز کې موږ د شفخانه کې د هغه شفخانه کې د بهرنیانو په واسطه په مالي لحاظ تمویل کېږي. په خپله د خوست فارغین ډاکتران لرو په ملکي روغتون کې او تر څنګه یې شخصي روغتونونه شخصي
برخه اغلی فایز، د یو مدني فعال په توګه کار ته اوایاست چې تاسو تر اوسه پورې کومه هڅه کړې ده د هلمند د ښځو لپاره چې مالی استقلال ولري، یعنی د کار د زمینه لپاره؟
ما د ټول ما یو ځانی هدف ته دي زه وکولای سم خپل هلمندي خوندې، خصوصا هغه خوندې چې زموږ زیاتره هلمندي خوندې یعنی جنګپلي غنځپلي ولایت دي، موږ داسې خوندې لرو په هلمند کې چې دوی یعنی خپل زامن د لاسه ورکړي دي، خپل خاوندان د لاسه ورکړي دي، خپل ورونه یې د لاسه ورکړي دي. موږ د دوی دپاره یعنی د کار زمينه او ته برابر کولشتیا هم چې وکیل صاحب وویل چې دا سي بنیادی کار تر اوسه په افغانستان کې نه دی شوی. رښتیا هم داسې پروژې راځي د یو شپږ میاشتې دپاره یا د یو کال دپاره داسې بنیادی کار په هلمند کې نه دی شوی چې یو فابریکه جوړ شي چې داسې یعنی دایمي هلته ښځې ولاړ شي کار وکړي. هم دوی خپل خودکفاس دي او هم دوی یو کار زده کړي هم او هم د دوی اقتصادي مشکل ورته حل شي. نو داسې بنیادی کار تر اوسه په هلمند کې نه دی شوی او موږ همیشه د دوی ځاغ د دوی پیام یعنی لوړ مقامات ته رسوو چې موږ په هلمند کې ضرورت لرو. داسې خوند لرو چې په خدای باور وکړو چې دوی تمام ورځ د دوی لاس گدائی تا یعنی پر سرک ناست گدائی تا اخبال اولادون تا یو بولدو دی پیدا که نو دوی از دغسی کارو تا ضرورت لگی. خو موز امیشه دغسی یعنی که پا مرکز که هم اولادو که در زن پسط پکندار که درسی یو پردرام یا کنفرانس که موز در دوی جاق و یعنی پورتکه و جاق رسه و
بله ډېر زیاته مننه اغلی فایز. ستاسي لومړیتوبونه ستاسي د ګوند لومړیتوبونه څه دي په خاصه توګه د ښځو د حقونو په برخه کې؟
مننه. زموږ یعنی د عدالت ګوند لومړیتوبونه دا چې یعنی اول خو په ټول افغانستان کې خصوصا په هلمند کې دغه ناامني ورکه شي، د خلکو دپاره د کار زمینه برابره شي او زموږ هغه خوار او غریب خلک چې یعنی د جنګ قربانیان سوی دي دوی دپاره یو څه یعنی رسیدګي وشي، د دوی حق او حقوق ورته ورکول شي. زموږ بعضې خوندې دي چې مثلا دوی کور نه لري، ځای نه لري. زیاتره خوندې زموږ تاسو پوهیږئ چې هلمند څوارلس ولسوالۍ لري. د څوارلس ولسوالۍ څخه یعنی یوه ولسوالۍ چې د ګرشک ولسوالۍ ده یوازې هغه فعاله ده. ټول یعنی دیارلس ولسوالۍ سقوط دي. دغه ټول ولسوالۍ خلک مادر شوي دي او مرکز ته راغلي دي. نو د دوی دپاره یعنی د کار زمینه، د دوی دپاره د کور زیاتره خلک د خیمو لاندې په دغه ژمي په دا یخ په دا باران کې ژوند کوي. یعنی اوس تاسو پوهیږئ چې دغه خلک چې د ولسوالۍ څخه راغلي دي ټوله مځکه لري. دوی هلته کښت کار لري، عاید لري. دوی وایي موږ هلمندیان موږ ګدایګره نه یو، موږ خیرات نه غواړو، موږ امن غواړو چې خپل کورو ته ولاړ شو، خپل مځک ته ولاړ شو، خپل حاصلات ترلاسه کړو، خپل د حاصلات د مخه موږ خپل ځان ته رف روزي برابره کړو. نو زموږ مدعا هدف او مرام دا دی چې امن راشي په افغانستان کې، خصوصا په هلمند.
بله ډېره زیاته مننه اغلی شریف. بل پوښتنه به بیا هم له تاسې نه ولرو، د ښځو اوسنی شتون په سیاست کې ستاسې په نظر باندې څومره یعنی د قناعت وړ دی؟
بله پوښتنه ما ته راځي.
بله بله اغلی شریف،
بالکل. موږ د نړۍ په کچه د مختلفو اروپایي هېوادو پارلمانونه نږدې نه لیدلي دي. دوی په منځ کې د ښځو فیصدي د افغانستان په نسبت یعنی ډیره کمه ده. افغانستان په د اوسنیو شرایطو کې سره د نه چې ډېرې ستونزې مشکلات لري.
بله
حکومت او قانون دا اجازه ورکړي ده، یعنی زمینه او پارلمان تر څنګه په څلور دېرش ولایتو کې د ولایتي شوراګانو شتون په حکومت کې د او کابینه کې د ښځو شتون دا په ډاګه کوي چې تر څو سیاست تر وځي.
اغلی فایز، بعضې خلک ادعا کوي چې د ښځو ونډه یا د ښځو شتون سیمبولیک دی په دولت کې، تاسې څه ویل غواړئ په دې اړه؟
زما نظر رښتیا هم چې مثلا ما تاسې یادوري وکړله چې رښتیا هم دونه چې موږ رښتیا هم چې په دولتي اداراتو کې د ښځو سهم کمرنګه ده.
ډېره زیاته مننه، ډېره زیاته مننه ستاسې د ګډون نه اغلی فایز. موږ وخت ختم شو. درنو اوریدونکو دا خبرونه هم دومره وه. تر بیا د خدای په امان.
د ښځو خلاف د تشدد د مخنیوي شپاره سفرزینای کمپاین د نومبر له 15 د ښځو خلاف د تشدد د مخنیوي کمپاین پیل شوی. د دسمبر تر 10 پورې په دې کمپاین کې له آزادی رادیو سره اوسئ.